د نن شپې په خبرونو کې د سودان لنمحاله اوربان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له سختو مذاکراتو وروسته په سودان کې د 2 ساعتونو لپاره اوربان اعلان شوه. ډیپلوماټان او یو شمېر ملکي سودانیان له خاره په وتو دي. مالی مرستو ته د ملګرو ملتونو انتظار. افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر یو ځل بیا د میلیونونو افغانانو د لاسنیوي لپاره د څه باندې 4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دوی وایي ژمنې عملي شوې نه دي. او په سواد دره کې د 14 مالی او ځاني زیانونه. د ترهګرۍ ضد مرکز لمنځه تلله او ګڼو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي چې 14 د برېښنا د شارټۍ له وجې رامنځته شوې.
السلام علیکم، مخام په خیر. نن سه شنبه د اپریل د 15 نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کورباز احمد شکیبیم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې تر جدي خبرو اترو وروسته د سودان پاوز او د چټک ملاتړ پوځیانو یا ملیشو په غیوات کې په موقت اوربان هوکړه کړې ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالی څخه اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نامده اوس په خبرونه کې ملګری شوی ده. جلالی صاحب، د سودان تازه تحولات څه دي او آیا امریکایي اتباع له غیوات څخه وتلي دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په سودان کې د جګړې د 2 کیلو نورو ترمنځ په 2 ساعته اوربند د توافق خبر ورکړ. هغه اوربند چې د دوشنبه ناوخته پیل شوی دی، دغه اوربند په داسې حال کې لنیږي چې اوس هم له سودان څخه د بهرنیو اتباعو د وتلو بهیر روان دی. او په تازه مورد کې په سلګونه کسان په یوه ډېر اوږده کاروان کې د سودان د پلازمینې خرطوم څخه د یاد هیواد سواحلو ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د کینیا د بهرنی چارو له وزیر سره په خبرو کې وویل چې بهرنی ډلې باید د سودان په سوله اوربان کې مداخله ونه کړي. بلینکن همدارنګه وویل دا مهمه ده چې د روسیې واګنر ګروپ د سودان تر دې زیات بې ثباته نه کړي. واګنر ګروپ چې خصوصي امنیتي ډله ده او د کرملن سره په اړیکو تورنه ده، د 2 کلونو راهیسې په افریقا کې نفوذ لري او د 2010 کال راهیسې په سودان کې هم فعالیت پیل کړی دی. د کینیا د بهرنی چارو وزیر هم د بهرنی ډلو څخه وغوښتل چې په سودان کې مداخله ونه کړي. په سودان کې د پاوز مشر او همدارنګه د ملیشه ځواکونو مشر دواړه هڅه کوي چې د یاد هیواد کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
اسیال کې چې هیوادونه او سازمانونه هڅه کوي په سودان کې د 2 اړخونو ترمنځ د تاوتریخوالي څخه خپل پرسونل وباسي. د ملګرو ملتونو یو کاروان د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې جګړه پکې روانه ده وکرشول، 200 کسان د 350 کیلومتره خطرناکه سفر وروسته د سودان د سره سمندر ساحل ته ورسوي. د امریکا پاوز د شنبه په ورځ 3 شنو الوتکې واستولې څو په خرطوم کې د خپل سفارت کارکوونکي وباسي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په دې اړه مننه وکړه.
We are proud of the extraordinary commitment of our embassy.
موږ د خپل سفارت کارکونکو په بیساري ژمنتیا چې خپل وظایف په میړانه او مسلکي ډول ترسره کړل ویاړو، او موږ د خپل پوځیانو په بیساري مهارت خوښ یو چې په بریالي ډول یې هغوی خوندي ځای ته راوستل. موږ له جیبوتی، ایتوپیا او سعودي عربستان څخه مننه کوو چې هر یو یې زموږ د عملیاتو د بریا لپاره مهم وو.
امریکا غږ د بهرنی چارو په وزارت کې د بهرنی چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه پوښتنه وکړه چې څومره امریکایان په سودان کې پاتې دي او د حل لارې څه دي. بلینکن وویل دقیق شمیر نه لري او امریکا هڅه کوي د امریکا عادي اتباع د نورو هیوادونو لخوا د تنظیم شویو کاروانونو سره یو ځای شي.
موږ به له شکه د هغو امریکایانو په شمیر پوهیږو چې زموږ سره سب دي او له هغو کسانو سره چې موږ په نږدې تماس کړو او له دغو کسانو ویلی شم چې په لسګونو تنو یې د وتلو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې ده.
بلینکن د سودان په جګړه کې د بهرنۍ لاسوهنې په اړه د پوښتنې په ځواب کې د روسیې د واګنر ډلې د جنګیالیو په اړه وویل:
موږ په سودان کې د پریګویژن د واګنر ګروپ د حالات جدي اندېښنه لري. هغوی د افریقا په ډېرو هیوادونو کې دي او هغه ناسور چې ښکېل شي نو په ساده شکل د مړینو او رانۍ کچه زیاتوي. دا ډېره مهمه ده چې مونږ یې په سودان کې تر دې زیاته ښکېلتیا ونه وینو او زه پوهېږم چې یو شمېر هیوادونه په دې هکله او د دغه امکان له امله ډېر اندېښمن دي.
یو شنن کې امریکا غاکت ویلی چې د راپورونو لمخې د روسیې د حکومت لملاتړ څخه برخمن واګنر ګروپ اوس په سودان کې د چټک ملاتړ ځوکونو یا ملیشه پوځیانو ته وسلی ورکوي. دغه په وینا دا کولای شي لوبا بدل کړي.
مونږ پوهیږو هغوی ممکن د انتقال وړ هوایي دفاعي سیستم د اوګې د سر راکټونه د ټانکونو له منځه وړونکي او د دې ورته شیان مهیا کړی وی چې هڅه وکړي د سودان وسلوال ځواکونه او زغروال پنه کړی. کدا رښتیا وی او هغوی د جګړې ته استولې وی نو دا کولای شي جریان د ملیشه ځواکونو په ګټه واړوي.
نو مور زیاته کړه مصر په خاره ډول د جګړې د بل اړخ چې د سودان وسلوال پاوز د ملاتړ کوي. د کینیا د بهرنی چارو وزیر د روسیې له واګنر ګروپ او نورو بهرنی قدرتونو څخه وغوښتل چې د وسلو لاستولو او د جګړې له زیاتولو ډډه وکړي. هغه د نوم له اخیستلو پرته د منځني ختیځ هیوادونه تورن کړل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د سودان په دوو غونډې هیوادونو چاد او جنوبی سودان کې د زرګونو کسانو د ورتګ وروسته خبرداري ورکړ چې ممکن د سودان نور ډیر اتبا هم بې ځای شي. د یو ان سی آر وی ویان دی نن سه شنبه وویل چې د سودان شل زره اتبا په چاد او څلوي زره نور په جنوبی سودان کې ځای پر ځای شوی دي. هغه وویل دا تر اوسه معلومه نه ده چې د سودان نور اتبا د یاد هیواد په پینځو نورو غونډې هیوادونو کې په کوم اندازه ځای پر ځای شوی دي. چکه
ډیره زیاته مننه. تشکر. راځو د افغانستان مسایل ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چاوایی په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې لپاره یوازې 15.4% مالی مرستې ترلاسه کړې دي. او چای او زلبیا په روان میلادي کال کې د 23.1 میلیون افغانانو ته د بشری مرستو برابرولو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 4.2 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یو شمېر څېړونکي وایي افغانستان سره بشری مرستې سیاسي شوي او د طالبانو د تګلارې له امله د مرستو کچه ټیټه شوې ده.
ملګرو ملتونو د روان 2023 میلادي کال په سر کې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیون کسان ته د بشری مرستو د برابرولو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 4.6 میلیارد ډالرو د برابرولو غوښتنه کړې وه. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي نړیوال ټولنې دغه کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 250 میلیون ډالر چې د ټولې غوښتل شوې مرستې 15.4% جوړوي ورته برابر کړي دي.
تقاضای ما از جامعه جهانی است که هر چه عاجل منابع جدید در اختیار ما قرار بده تا ما بتانیم به مردمی که نیازمند هستند در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم تا از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان جلوگیری کرده باشیم.
یو شمیر اقتصادي څېړونکي وایي د افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې سیاسي شوي دي او نړیوال د طالبانو کړنته په کتو د افغانستان سره مرستې کوي.
ملګرو ملتونو په دفاتر کې ځینې کارکونکو ته د کار اجازه نه ورکول زه فکر کوم دا غټ دلیل دی چې فلن د افغانستان سره د بشري مرستې هم البته هم مقداری راټی شوی دی هم د سرعت راټم شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وایي چې د افغانانو سره د نړیوال ټولنې مرستې په داسې وخت کې کمی شي چې په کلیوالو سیمو کې کورنیو د خوړو خپل زیرمې د مې په میاشت کې د نوي حاصلاتو تر اخیستو وړاندې مصرف کړي دي.
د غربت نن سبا هر سړی ته معلوم دی چې غریب څومره اضافه شو او څومره زیاتېږي ویلې چې هر کاروبار په ټاپه ویلور دی. یقینا چې موسسه سي خلک سره همکاري کو خدا موسسه دومره همکاري نه کو چې د سړی هر سنځه ته لاسرسي ولري.
د یو شمیر خریب بنسټونو چارواکي وایي د بیوزلۍ کچه خورا لوړه ده او خلک زیات مرستې ته اړتیا لري.
نو هر سړی کوشش کوي او کزنانادو کمردنادو کول کوي کومشوم ده کسبینګر ده کوشش کوي چې دای څو د مرستې هغه پیدا کړي مواد پیدا کړي. نو چې مرستې په خپل مونږ دغه مرستې مونږ ټول د افغانستان خلک سولګري جوړ کړو.
چېرونکو وایي روان وضعیت جدي پاملرنه ته اړتیا لري.
اوسنۍ حالت چې کوم نورین دی په افغانستان کې نړیوال په دې باندې خپل قوي غبرګون نه کوي بلکې ډیر ضعیف روان ځفي کوم چې د دې تاثیرات بنه واز په افغانستان بلکې په نړۍ باندې به هم ډیر لوی تاثیرات ولري ځکه کې دي چې د افغان ولسمه داسې خلک سو استفاده په دغه شرایط کې وي چې هغه په نړیوال باندې یو بد ریزي ولري او بد تاثیرات ولري
بل اخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یوازې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې څه باندې 540 کسان ته روغتیایي خدمات رسول دي د یادولو وړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویسټ په واشنگټن کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر جن اګلند سره کتلی او د افغانان سره د نړیوال ټولنې د بشري مرستو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په نورو خبرونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن په ورځ رسمان اعلان وکړ چې د 2024 کال د جمهوری رئیس ټاکنو ته دریږي. د دیموکرات ګوند غړی او برحال ولسمشر لرا ورکوونکو څخه غواړي چې د کارونو د بشپړېدو لپاره بیا ورته رایه ورکړي. د دیمې دورې له بشپړولو وروسته به بایدن شپږتیا کلن شي. تر دې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د نوماندۍ اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې امریکا آمدن په افغانستان کې خپل وسلې پیښودي او اوس وضعیت بې ثباته کوي ځکه چې دغه وسلې به د ترهګرو لاسته ولویږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زاخاروفا ویلي چې د حیرانتیا خبره به نه وي که دغه وسلې د سیمې په لانجمنو برخو کې ښکاره شي. د ویلي چې د افغانستان او پاکستان اوسنی وضعیت د لویدیځ په خاص ډول د ناټو د ائتلاف د چلند ښې بېلګې دي. د پاکستان د دفاع وزیر څه موده مخکې ویلي وو چې پاکستانی طالبانو امریکایي وسلو ته لاسرسی موندلی. امریکا د روسیې د دې ادعا په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون یو شمېر طالب ضد څیرو په ویانا کې غونډه کړې. د راپورونو له مخې په دې کانفرنس کې څه د پاسه دېرشو څیرو ګډون کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي، د پارلمان غړي، علما، د مدني ټولنې فعالان، ډیپلوماتان، علمي څیرې او خبریالان شامل دي. تر اوسه دغه کانفرنس د بحثونو جزئیات نه دي خپاره شوي، خو تر دې مخکې د افغانستان د مقاومت جبهې اعلان کړی و چې د غونډې موخه د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت دوام او تحقیق پر طالبانو او د وی پر پلویانو د فشارونو زیاتول او له اوسنی کړکېچ څخه د وطنو د طرحې جوړول دي. تاکل شوی چې غونډه د فیل په شپږویشتمه نیټه پای ته ورسیږي. طالبانو تر اوسه په اتریش کې د دغه کانفرنس د جوړېدو تاکلات څه نه دي ویلي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو لپخونی وزیر او د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کوم چې په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوه ده. فکر کوم کومه تخنیکی ستونزه ده. د جلالي صاحب غاګ د فرمان په خونه کې نه اوریدل کیږي. هڅه کوو چې رابطه بیرته ټینګه کړو. اوس یو بل خبر تل په سیمه کې د خبر پښتونخوا د سواد درې د کابل په سیمه کې د پولیسو په مرکز کې بیګاش په دوو چاودنو کې پولیسو او عامو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. حکومت د چاودنو د لامل په اړه زد او نقیز راپورونه ورکړي، خو پښتونخوا سیاستوالو چاودنې د ترهګرۍ سره تړلې او د پاکستان حکومت یې په خبر پښتونخوا کې د امنیت پر اوستلو کې ناکام بلل دي.
تیرش په د سواد د کابل په سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې په دوه پرله پسې چاودنو کې ولستنه چې ډېرې پولیس دی وژل شوي. ځای خلک وایي چې چاودنې ډېرې زوراورې وي.
موږ د اسماني تندر وې د ماکونو موږ ته څه پته و او موږ د جمعات نه چروت موږ هم پرې هو د جمعات نه چروت ما ته وانه بیا به مړی هو به کورنی هو نو مطلب دا یو اړه دی خو ششو موږ خو چې دلې دلې خو هغه بیا وروسته په هوښ کې شو.
کم چې کم دا چتونه دي کنه دا ډېر لری لری زګونو پوری پاواتلې دي. یو دلته یو کور دی هغه په کور لپاس را غورځېدل دي نو باغې کې یو ماشوم یو زنانه او ټول پکې زخمیان هو ټول دی لګه خو را دوه پکې پټک مړو او جی لګه دا زمنګ دا مارکیټونه او دا ورشاپونه دا ټول بالکل لګه ختم کړی دی لګه او ډیره خطرناک ده ماکو ډیره زیات خطرناک ډیر یو.
پاکستانی چارواکو د پیخي پاړه زده او نقیس خبرونه ورکړي. د پاکستان لومړی وزیر شاباش شریف له پیخي سم دستي ورسته په یو ټویټ کې یاده پیخه یو ځانمرګ بریډ بللې.
زمون پولیس له ترهګرۍ پر وړاندې په لومړی لیکه کې ولاړ دي.
خود سواد د پولیسو چارواکي دغه خبره ردوي او وایي چې د برېښنایي شارتۍ له امله د پولیسو په مرکز کې اور لګېدلې چې وروسته هلته موجود چاودیدونکي مواد چاودلي دي. سره له دې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. خو د خیبر پښتونخوا سیاستوالو په یو ډول د پاکستان حکومت د دغه ایالت په نام نویو کې په لاس درلودلو تورن کړي. او یاد پیخی د ترهګری سره تړلی. د ملی عوامي ګوند ولایتي مشر ایمال ولی خان په یو ټویټ کې ویلي چا چې ترهګر دغه سیمه ته وروستي له هغه باید ته پوسوشي.
په سواد کې یو ځل بیا د ترهګری پر ضد زمونږ پولیس په نښه شوی. د پښتونخوا ایالت پولیس چا ترهګرو ته پریښودی دي. مونږ ته یاد چې دوی به ویل چې ترهګر سواته واده ته راغلی، دا خبرې چا کولې؟ چا دغه ترهګر سواته راوستي؟ پیښور کې د پولیسو په خارګوټي کې په برید کې ککړ خلکو پر وړاندې کوم اقدامات شوي؟
د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق احمد خان هم د سواد چاودنو ته په اشاره سره د پاکستان حکومت ته د پړې ګوته نیولې.
په سواد کې د ترهګرۍ پر ضد پولیسو پر مرکز د بریدونو خبر ورکړ شوی دی. داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د خپلو ځانګړو موخو لپاره د پښتنو سیمه په وینو لمبول او په اور سوځول غواړي. د خیبر پښتونخوا ولسونه به په هیڅ ډول دغه ټپل شوې جګړه ونه مني. نورې وژنې، نور وینه به ونه منو. امنیت د حکومت قانوني مسؤلیت دی. په امنیت راوستو کې د ناکامېدو له امله به دولت حساب ورکوي.
په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د ترهګریزو پیښو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. په نږدې وختونو کې د ترهګرو لخوا په دغه ایالت کې په ترسره شوو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي چې زیاتره یې پولیس دي. څېړونکي وایي د ترهګرۍ په دې نوې لړۍ کې پولیس د ترهګرو لپاره آسان هدف دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بیا هم خراغلاست. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز مسؤلین وایي چې د کوکنارو د کرکیلې په تړاو یې شاوخوا 50 تنه کروندګر نیولی او څه باندې 200 جریبه ځمکه هم له کوکنارو پاکه کړې ده. بلخوا د کوکنارو یو شمېر کروندګر پر طالبانو نیوکه کوي چې د کروندګرو د نیولو پر ځای دی دوی ته د کوکنارو بدیل کښتونه ورکړي. صفی الله احمد زفری رپورټ لري.
د هرات ولایت د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې دوی د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کرکیلې په تړاو لسګونه کسان نیولي دي او همداراز سلګونه جریبه ځمکه هم د کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
نو زموږ عملیات دا اوس هم جریان لري او د عملیاتو په نتیجه کې تقریبا موږ تر 200-250 جریبه پر مځکه د تاریکو د کښت پاکه کړې ده او په دې کې مو تقریبا 50 یا زیاتو کم داسې کسان موږ د بزګر گیر کړی دي چې هغه مو د سیمو محکمه ته سپارلی دي او زموږ عملیات اوس په ټولو ولسوالیو کې جریان لري.
بلخوا بیا د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې تازه د کوکنارو کښتونه د طالبانو لخوا مات شوي دي پر طالبانو نیوکه کوي چې دوی د کروندګرو د نیولو او د کوکنارو ماتولو پر ځای کروندګرو ته د کوکنارو بدیل کښتونه ورکړي. دا کروندګر وایي چې دوی د مجبوری نه د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
خواست ما یه استاد محترم که اینا رو خراب میکنه. ما مردم ماجر، مردم قریب، مردم چیزی نداریم. باید به ما یه چیز دیگه بر نظر بگیره، مثلا یک انگوزه، مثلا دیگه یک شرایط دیگه، چیز دیگه که به ما بتونیم یک چیزی کار کده، مثلا بتونیم یک کشاورزی خودمان. مثلا ما مردم ماجر، مردم بیمادیم چیزی نداریم.
با شما مطب میره پول مایه، کتاب مایه، ما نداریم، تحصیل کده نمیتونیم. برادر دیرونی ما فلج شده، دیرونی خورکده پیش برده نمیتونه. دیگه ما از کجا موفق شیم آخر؟ مگر یا گدهی کنیم یا دوزی کنیم؟ دوزی کنیم دولت ما رو میکشه.
په دې ورستیو کې طالبانو په هرات ولایت کې د کوکنارو د اړولو او د کوکنارو د کروندګرو د نیولو کمپاین په لاره اچولې ده. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت پر وړاندې به په کلکه مبارزه وکړي، خو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې تر څو کروندګرو ته د کوپنارو بدیل کښتونه ورنکړل شي او لغوی سره مرسته ونه شي، د طالبانو دا مبارزه رنگ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لغه رئیس طالبان واکمن شوي تر اوسه دوی نه دي توانیدلي کروندګرو ته د کوپنارو بدیل کښتونه چمتو کړي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
د پاکستان په راولپنډی ښار کې یوې افغان میرمنې د افغان ښځو په نامه یو رستورانت جوړ کړی دی چې پکې افغاني خواړه تیاروي. دغه میرمن بېنظیر نومیږي. خدای نور ناصر یې لیدو ته ورغلی او دا ریپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د یوې بلې کاري ورځې پای، دوی اوس د ورځې د کاروبار په حساب بوختي. د میرمنې تیرې درې لسیزې همدلته د کډوالۍ ژوند کړی چې وایي دیرش کال وړاندې یې د ښه راتلونکي لپاره خپل وطن پرېښود.
ما وقتی که از افغانستان آمدم تقریبا سال 90 بود، لاست 89 بود، 90 شروع شده بود که ما از افغانستان آمدم. در افغانستان بار اول مجاهدین آمده بودن به نام مجاهدین که امروز به نام طالب هستن آمده بودن. دیگه باز زندگی بسیار مشکل بود، پورا فامیلم خارج بود. باز ما دیگه از افغانستان بایروت، پالاچنار، از پالاچنار پشاور، از پشاور اسلام آباد، از اسلام آباد کراچی سفر کردم. چرا یک سفر بسیار طولانی بود و بسیار خسته کن، اما چون که یک عزم عزیزی بود که من باید قدم خود پیش بانم، کار کنم، من مثال یک زندگی جور کنم، از اون خاطر ملک وطن ترک کردیم آمدم. دیگه تقریبا 16 سال در کراچی بودم. کراچی زندگی قدر خاص نبود به خاطر ازی که ماجرین قبل نگاه عزت خوب نمی دیدن. باز آمدم پس دوباره در اسلام آباد.
اوسی همداد افغان میرمنو په نامه رستوران خلاص کړی. وایي هر څوک چې خواړه وخوري فکر کوي په پاکستان کې نه بلکې افغانستان کې دی.
تایی که امروز الحمدلله هر سفارت ها انجیوز همه گی میاین مصاحبه همه کنن، سر جای فخر است خصوصا که مهاجرین نو که آمدن نان اسپایسی نمی خوردن و بسیار افتخار میاین در رستوران ما که میگن که این فکر میکنیم که ما در افغانستان هستیم نه در پاکستان.
د افغان میرمنو په دې رستوران کې د تازه راغلو کډوالو نجونو لپاره هم د کار ځای شته او یو شمېر نجونې همدلته کار کوي.
زموږ یو رشتهدار و هغه موږ ته ویلي وو چې دلته یو ښځه شته او کام لري، او دلته احساس یې ښه دی، له کور نه نه طالبان نه هغه ځای شو، نو دلته یې ښه دی، ښه احساس لري. هم پاکستانیان راځي هم افغانان دواړه. مونږ دلته هر څه شته، او ډېر یې افغاني منتو عشا قابلي داسې نور څیزونه.
اوس هم بیرته ځو د پروګرام میلمه ته. د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون له استاد علي احمد جلیل سره د افغانستان د وضعیت او سیمه ییزو اندېښنو په باب خبرې کوم. جناب جلیلی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. تاسې زموږ غږ وساورئ. ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیستله. د ویانا له کانفرانس نه پیلو د طالبانو مخالفینو یو ځل بیا د دویمې دورې لپاره یا د دویم ځل لپاره په ویانا کې غونډه کړې. دوی د څه لپاره مجلس کړی او ځینې خو وایي چې مخالفې ډلې سیاسي تګلارې نه لري، نو دغه غونډې څومره ګټورې دي؟
تشکر کوم. اول په د افغانستان د هر چا څخه سپورټ باشه د پروژي په ځکه افغانستان خلک دغه غږ نه لري او دی په یو سخت استبدادي حالت کې ژوند کوي، نو ځکه د دوی غږ چې کپورته کیږي په دنیا کې نو دا مهمه ده. دا خبره ده او فقط دوه شرط باید پر نظر کې ونیسو. اول دا چې دغه غونه باید متحد وي، نه دا چې په مختلفو شکلو له مختلفو ځایو ورزي او د دې په ځای چې ګټه وکړي تشنج نور هم زیات کړي. دوهمه خبره دا ده چې د تحول پوتانشل دننه په افغانستان کې ده،
او هغه پوتنشل باید بسی شي، هغه پوتنشل باید موبلایز شي. دغه موبلایز کول د پاره مهم د نننه په افغانستان کې فعالیت دغه مهم دی. دا وزونه چې به هر ناراضي د کار دی او متاسفانه په اوسنی شرایطو کې ډېر هغه څېرې چې په خارج کې موجود دي څه شهرت نه لري زموږ په افغانستان کې. اجندا باید هر شی دی اجندا په اساس باندې رامنځته شي، نه د اشخاصو په واسطه، ځکه ډېر اشخاص دي چې په دننه په افغانستان کې څنګه شهرت نه لري. اما د پوتنشل په اساس باندې بیا هم درته وایم، پوتنشل دننه په افغانستان کې دی. ترڅو چې دننه په افغانستان کې یو حرکت، یو خوځښت، اعتراضي حرکت رامنځته نشي، د خارج یې څوک نشي واردولای. او نه نړیوال فعلاً دومره علاقه مندې لري چې د دوو ډلو کومک وکړي چې په مسلانه ډول ورشي وضع بدل کړي.
آیا په دې غونډه کې تاسو ته هم د ګډون بلنه درکړل شوې وه؟ راځئ داسې دا مسله واضح کړو. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې خلک د طالبانو له حکومتولۍ نه هم راضي نه دي، او بل خام وویل چې د پخوانیو سیاستوالو نه هم راضي نه ښکاري او د هغوی له کړنو څخه هم خوښ نه دي. اوس په دې منځ کې بدیل څه دی؟ کومه لاره باید تعقیب شي؟
بدیل
مانه سب تاسو په هغه کې اوس هم ستونزه شته، هله دا چې د همکاران هغه کې مشکل حل کی. اما عرب شو سیمایزو اندخلو ته روسیا وایي چې امریکا آمدن په افغانستان کې خپل وسلې پری خو دې چې سیمه بے ثبات شي. د دغه دا پاک لمو نظر سره یو وخت خروسانو هم خپل وسلې پری خو دې چې تر اوسه استعمالیږي.
دا ځان یو لوی دغه یو مشکل موجود دی په سیمه کې، ځکه دغه سیمه د وسلې نه یوازې د ګاونډي هیوادونو دغه اردوګان ته ورځي او هغه پیدا کوي د هغه استعمالي، بلکې ترګر دغه مګ استفاده کوي. دغه ترګر ډلې په افغانستان کې موجود دی او د ملګرو ملتو په حساب ولا شلو زیات دي. دا په خپل وسلو ته چې د لاسرسي پیدا کی، دا په خپل دغه یعنی مشکلات رامنځته کوي، سیمته هم افغانستان ته هم نړیوالو ته. او له بلې خوا د دغه چال چلن چې طالبانو له خپلو خلکو سره کوي، دا په خپله زمینه داعش ته برابروي. او هغه نړیوال هیوادونه چې فکر کوي چې داعش لوی خطر دی او طالبان به د هغو مخه ونیسي، طالبان که دغه چال چلن ته دوام ورکړي او دغه خلا د خلکو د دوی ترمنځ زیاته شي، د دې نه داعش استفاده کوي. داعش پیاوړی کیږي په حقیقت کې.
کی چې د وسلو چاره وسوشي وس خو ال کی چې د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرتی دي، آیا امریکا د دې لپاره کوم پلان او پروګرام لري کوم دغه څه په پاتې وي؟
دا د پلان څخه فعلا خو داسې پلان وجود نه لري. اساسا وخت کې روسان تلوته امریکا د روپو شنګران راټول کی او یو کمپاین شروع کړی وو او هغه بیرته بیا اخیستل. یو څه ته لاسه کړی بګه زیاتره نشوي اوسه هم ایران ته ولاړ.
ډیر زیاته مننه کوم جناب علي احمد جلالي صاحب چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. تاسو ته خوراز غواړم. خیر اوسئ درنو دوستانو، پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. که غواړئ چې د نن ورځې د مطالبو ویډیوګانې وګورئ، سوشل وروسته د ټولو ریپورټونو ویډیوګانې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي. همدارنګه که د خبرونو متن ولې نو د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې ته ورتلی شئ. پته ده pashto.vo.com. سوشل وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزوی ده. لینا جان سلامونه اونې که هیل مهربانی تاسو په پروگرام کې څه لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بیننده محترم. بخش دری برنامه ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. جزئیات آنچه در اتریش مگذره در نشست مخالفین با حکومت طالبان در تحلیل مهمان برنامه خواهید شنید. همچنان آقای بایدن رسما نامزدی خود را برای انتخابات در راه ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرده. جزئیات صوتی خبر را میشنوید. با نشستی با کارشناسان روی موضوع افغانستان دایر شده. جزئیاتی نشست، برداشت‌هایشان را روی آنچه در افغانستان می‌گذره نیز در برنامه گنجانیدیم. دیگر خبرهایی از تحولات گسترده دیگر مانند سودان